درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونو ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د هند باندنوی چارو وزیر جی شنکر او د طالبانو د بهرنوی چارو وزیر سرپرست امیر خان متقی د دواړو خواو ترمنځ د همکاري او د پیاوړتیا په اړه ټلیفوني خبري کړي. جی شنکر د پنځشنبه پورس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له امیر خان متقی سره شی ټلیفوني خبري درلودي. د سیاته کړي چې د هند او افغانستان ترمنځ بی باوري د رامست کولو لپاره د ناسمو بی اساس راپورونو لاري د ورستوي هڅو په وړاندې د تحقیقات دریسته هر کله ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر همدارز لیکلي په دې ټلیفوني مکالمه کې له افغان ول سره د هند دودیزی دوستي او د افغانستان د پرمختیايي اړتیاو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. لبل خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو خواو د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پیاوړتیا باندې تاکید کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دغه حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوي د پنځشنبه په ورځ د روسیې له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره د کازان په شپاړسم نړیوال اقتصادي فورم کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخېدو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال د دفتر په خپره شوې خبر پاڼې کې راغلي ملا برادر د روسیې د موردوویا جمهوریت له ولسمشر آرچوم الکسیویچ زودونوف سره لیدلې دي. د خبر پاڼې لمخې دا کتنه د کازان د اقتصادي فورم په څنډه کې شوې ده چې پکې دوړ خواو د کرنې سوداګرۍ برېښنا صنعت او قانونو په برخو کې د همکارۍ د پراخېدو پر امکاناتو خبري کړې دي. په یو بل جلا خبر پاڼې کې د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اقتصادي مرستیال دفتر ویلي مولا عبدالغنی برادر د روسیې د صدر یاسم لمرستیال مارات هوسو تولین سره هم لیدلې او دوړ لورو د سیاسي اقتصادي او سوداګري اړیکو د لا پراختیا پر لارو چارو خبري کړې دي. ملا برادر د دیلدنې په محل د روسیې لستري محکمې مننه کړې چې د طالبانو نوم له ممنوع لیسته لری کړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت وایي اجرایي رئیس چې د تاجکستان په سفر تللی په دوشنبه کې څو مهمه موافقې لاسلیک کړي چې د کاسازر د برښنا د لیش پروژې تطبیق ګړندی کړي. دا حکرلیکونه د قزاقستان، تاجکستان، پاکستان او د افغانستان د برښنا د ملي شرکتونو د استازو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د افغانستان برښنا شرکت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا حکرلیکونه به د کاسازر پروژې د پلي کېدو لپاره د رغړیزو چارو د چټکتیا او لازمو همغږیو د پیاوړتیا سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې خپل سوری سیال اسد حسن الشیبانی سره ولیدل. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شاغلی روبیو له اسرائیل سره د سولې لپاره د سوریې د لیوالتیا په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د پایته رسیدو د هغو امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په اړه چې په سوریه کې وشل شوي یا ورک دي د هڅو او همدارس د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو د دشمنو هرکلی کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې د سولې له هغو خبرو اترو چې ټاکل شوی د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې وشي ډېرې هیلې نه لري. د پرون پنځشنبه وویل چې د دې خبرو د پرمختګ لپاره باید د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یو بل سره وویني. هغه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته چې د ترکیه په جنوب کې وشوه وویل زما په باور تر هغه وخت به پرمختګ ونشي چې ترامپ او پوتین دا موضوع په مستقیم ډول ونڅېړي.
آزادی پڅپوکي
درم واجه آزادی
د آزادی پڅپوکي د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. طالبانو د پوهنتونونو سلګونه استادان له دندو لیرې کړي او ویل کېږي چې په نورو دولتي ادارو کې تر 60% کارکوونکي له کاره باسي. د طالبانو حکومت له ننګرهار پوهنتونه د استادانو تصفیه پیل کړه او اوس ویل کېږي چې د خوست د شیخ زاید پوهنتون شاوخوا زر تنه کارکوونکي او استادان برطرفه کړي دي، که څه هم له پوهنتونونو څخه د استادانو د استلو انګیزه تر ډیره سیاسي بلل شوې، خو په نورو ادارو کې د تشکیلاتو کمول له اقتصادي ستونزو سره تړاو لري. د طالبانو حکومت په ځلونو نه دی توانېدلی چې په خپل وخت دولتي کارکوونکو ته معاش ورکړي. له همدې کبله دوی د امنیتي ادارو د پرسونل د کمولو پریکړه هم کړې ده. ویل کېږي چې په تیرو څو نظامونو کې د افغانستان دولتي ادارې ډېرې پړسول شوي دي. حکومتونو بې ضرورته ډېر کسان ګمارلي چې له کبله پر حکومت فشار ډېر شوی دی. خو ځینې کتونکي وایي په اوسني حالت کې چې بېوزلي، بېکاري او لوږه په اوج کې ده او هر ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته شړل کیږي، د دولتي ادارو تصفیه به د خلکو ستونزې نورې هم ډېرې کړي. په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې موضوع خبرې کوو. د خبرونه میلمانه مو دي د کابل پوهنتون پوهنای استاد پوهان بشیر دودیال، په برلین کې د پوهنتون استاد پوهاند اساق اکمر. دواړو درنو میلمنو ته هر کلی وایم. تاسو قدر منو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې نوبت درکوو چې ټلیفون وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي او یا هم د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړي. ستاسو د دې خبرونې کوربه زه عصمت څاروان یم او دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري په مخ بیایو. لومړی پوهان صاحب دودیال، اول به په دې خبرې وکړو چې آیا دا حقیقت دی چې په افغانستان کې له ډیرو کلونو څخه دولتي ادارې بې ضرورته پړسول شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طاهر سمست کې جناب ساروان صاحب، تاسو ته درنو هیوادوالو، د راډیو ټول اوریدونکو، د راډیو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت.
ادارو یا د سازمان تشکیلات او تورم تشکیلاتي جوړښت دا یو شمېر اصول لري، دا یو شمېر مقررات لري. البته زه چې کله سازمان وایم نو زما مطلب کېدای شي حکومتي اداره وي، پبلک کنه، او کېدای شي شرکت وي، تجارت وي او مؤسسه وي، هر څه چې وي. نو دا څو اصول لري دا تشکیلات، چې یو یې په کې د خپل د سازمان سایز او جوړښت ده. یہ تو وہی ادارہ کے سائز ان سٹرکچر آف ارگنائزیشن جو پرسنل تو دوڑ ہوتی خطر کی گی اور استخدامی کی بل عامل مالی شرائط ہم دی ہو فائنینشل سٹیٹمنٹ پر تو وہی یہ مؤسسی مالی توانائی چې دا به البته څومره خدمات او څومره تولید به درته ترسره کړي، مصارف به څومره، پرسونل څه څومره ضرورت ده، د صلاحیتونو او مسؤلیتونو متناسب ویش او مشتریان د ادارې د سازمان، ټکنالوژي څومره چې ټکنالوژي پر مخ ځي یو شمېر کارکوونکي نورو بستونو ته ځي، نورو برخو ته ځي. د کار شفتونه هم دغسې، هغه سازمان او ادارې چې دوه شفته درې شفته کار کوي پرسونل هم زیات. بل دا ده چې معین پستونه باید د تورم سبب نشي. نو دا هغه دي چې د سازمان جوړښت او اندازه د پرسونل او کارکوونکو په دغو عواملو پورې اړه لري، نه ده که له مخې نه د یوې ادارې کارکوونکي ټاکل کېږي.
استاد، تاسو خو هغه اصول بیان کړل چې په څه اساس باندې یو اداره یا سازمان کارکون کې باید ولري، اما په افغانستان کې تاسو په خپل په افغانستان کې وی څنګه وو الته ادارې ډېرې پړسول شوي وي او کنه؟ له پخوا وخته
تر اوسه پورې موږ په سمو سیمینارونو، ورکشاپونو، په مقالو کې دې خبره اشاره کړې ده. کله مو چې لیدل چې حکومت د حاکمیت وار په وار محدود شوی و د ناامنۍ له امله، اما تشکیلات د ادارو ډېر زیات و او د دولت بودیجه به په هغو کارمندانو مصرف کېدل چې دفتر کې به هسې وخت تېره و خدمات ډېر مه. اما مګر دا ویلي چې یا دغه د امنیت سرتاسري چې دا کارکوونکي امنیت سرتاسري وایي هماغه تشکیل ټول هېواد ته کفایت کوو، حتما باید کم هم شاید کم شوی هم وایي. اما تورم لیدل کېده، خصوصا مثلا بعضی مسئول بعضی دوشون اینو چی چند ضرورت دیده بود مثلا بعد اعلامو دوهای آنگر سفل بود یا به آم اریکو ارتباط و به دفتر به خوفا مخت دو یا مکمل وزارت پارلمانی کار وزارت و بعد یا دور محسر هم دو په مجموع که پتولنه که از منگه ادارات شرکتون و سازمانون و درکون اگه تناسب ده خدمات و عوض تولید ده گربر شو پتولنه که تولید نداره چه منگه اقتصاد ببانده متکی وی منگه کنه چه کارمندان وی و ده دوان و برخو کارمندان در برنیسی هم تولیدی هم خدماتی زمان که ادارات تشکیل داشتیم چه امنیت که امنیتی ارگانو که چه خیلی کسان استخدام کردیم دغسی بیا خدماتی ادارو کم دغسی اما دی تولید با برخی که مسلکی حرفایی کسانم کم دارد نو نواقص بود تورم تشکیلاتی میدل کهده او دیدی نتیجه و معصریت کم بود
بیر منان سلامت و سیکور ودن استاد اتمرتست مرکلی ویم د نور نړۍ تجربه تراشي آیا په جرمني امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو کې دولتونه هر څوک چې له پانتون څخه فارغی شي استخداموي مقرروي او کنه
باندې مثلاً سه تاسو ستاسو اوریدونکو ته همکارانو ته جناب دودوال سه ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکیله
سلامت
زه هم په دې عقیده یم چې ګوره یو که ستاسو مستقیم سوال ته راشم په اروپا کې یا په هغه پرمختللو هیوادونو کې اول دوی ګوري چې یو پوزیشن ته څومره ضرورت شته دی بل دغه پوزیشن کار څه شی دی د دې دپاره کوم کسان کوالیفاید دي یا هغه د دوی په اصولو یا هغه غوښتنو باندې برابر خیزي او د دې دپاره بودیجه شته که نه شته د دې تیوار یا مسؤلیتونه څه شی دي دغه ټول موارد سنجول کېږي پس له هغه یو پوزیشن جوړیږي کله چې پوزیشن جوړ شي د هغه دپاره بیا هغسې داوطلبان راځي انتجوګانې کېږي امتحانونه ترې نه اخیستل کېږي په دې ترتیب سره یو کس راځي او ځي کې مقرریږي لیکن په عمومي توګه که مونږ داسې وګورو یا هغه هیوادونو ته لکه چې افغانستان که مونږ دغه ګورو په تېر وختونو کې همدا داسې نه دی شوی هر کال کې دولت یو تشکیل لري دغه تشکیل په مطابق کې هر وزارت خپل تشکیل وړاندې کوي حکومت او حکومت دغه تشکیل منظوروي بیا هغه خپله اداره په خپل صلاحیت سره کیدای شي چې په دغه پوزیشنونو کې تغییرات راولي د اشخاصو په استخدام کې دوی تغییرات راولي همدغسې بیا یو مامور د دولت کله چې کار کوي په اداره کې د هغه کارکردګي ارزیابي کېږي چې هغه ته پخوا هم که ستاسو په یادېږي چې د سوانې مدیریت و بیا هغه سوانې د هر مامور به د هغه د رئیس یا د عامر د خوانه کتل کېده د هغه پرفارمنس به ارزیابي کېده بیا هغه ته به یا د ادامې یا د نه ادامې یا د کامیابي نمره ورکول کېده او هغه به د هغه په مطابق باندې نوی قرارداد ترلاسه کوو دا تقریبا په عمومي صورت سره دغسې یو چوکار دی په غرب کې مطلق دغه خبره دی چې اول باید د اپوزیشن هغه دلیل چې دغه اپوزیشن ولې جوړېږي هغه باید یو معقولیت ولري هغه باید یو استدلال ولري د هغه په مطابق بیا د خپله د اپوزیشن انالیز کېږي یا تحلیل کېږي د هغه د وظیفې انالیز کېږي د هغه د تیوار یا د مسؤلیتونو توضیح کېږي همدغسې د هغه د اجراعاتو په برخه کې چې هغه په یو کال کې څه کارونه کړي دي د خپل د مسؤلیت څومره برخه 90% 80% 100% 50% دا یې ترسره کړي دي پس له هغه نه
یعنی ستاسو منظور دا ده چې په غرب کې بې ضرورته څوک نه استخدام شي یعنی اول باید په یوه اداره کې ورته اړتیا وي بیا 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 په هغه صورت کې یو څوک استخدامیږي، یعنی ادارې پرسول شوی نه دي. اما دلته بیا ځینې نورې لارې دي چې دې لپاره چې خلک بیکاره پاتې نشي، دولتونه ځینې نور مسؤلیتونه لري که په دې رڼا واچوي چې هغه کوم مسؤلیتونه دي. دولتونه څه کوي چې خلک په دولتي ادارو کې کار ونه کړي نو یو بل ځای په کار بوخت شي؟
یقینا ګوري، افغانستان کې معمول هم دغسې و، یعنی د کله نه چې زما یادیږي دولت یو احساس د مسؤلیت کاوه، یعنی وظیفه د دې دپاره ورکول کېده خلکو ته، وظیفې ایجادېدل د دې دپاره چې خلک بله لاره نه لري، یو تحصیل یافته ځوان، یو تحصیل یافته شخص بل ځای د کار امکانات ځان ته نه ګوري. په نورو هېوادونو کې لکه په امریکا کې، په استرالیا کې، په اروپا کې، دلته خو کارونه ډېر زیات دي. همدا اوس اروپا کې کار ډېر زیات دی، زموږ کارکوونکي کم دي، او د همدې په خاطر دی چې دوی دغه مهاجرتونو ته زړه ښه کوي، خلک راجذبوي د دې دپاره چې دلته دوی کار وکړي. یعنی دوی په خپله ګټه همدا کار کوي چې څومره چې مهاجر راځي د دوی د مسلک نه، د دوی د تخصص نه دوی دلته ګټه اخلي او د هغه نه استفاده کوي. په افغانستان کې پخوا وختونو کې همداسې و چې چون هلته کار نه و، سرمایه ګذاري نه و، بل کار نه و خلکو ته، د خلکو یوازینی یا په اکثریت توګه زه داسې وایم خلک به درس ویلې، تحصیل به یې کوه، پوهنتونونه به یې ویلې. حتی زما خپله زمونږ په دوره کې کله چې مونږ د پوهنتون د کابل د پوهنتون نه فارغ شو، مخکې د دې نه چې مونږ چېرته مراجعه وکړو زمونږ تعین بس شوي وو، مونږ د وزارت پلان د خوانه مدیریت قوای بشري به یې ورته ویلې. هلته وخته زمونږ پوستو څوکیو په اصطلاح وظیفه معلومه، یعنی دولت دا مسؤلیت درلوده چې تعلیم یافته قشر ته دوی باید کار پیدا کړي او کار په دولت باندې و. نور کسانو چې هغوی به لوړې زده کړې کولې، هغوی داسې فکر کوو چې دا د دولت مسؤلیت دی چې ماته کار راکړي. هغه نور کسان چې لوړې زده کړې نه درلودلې یا تر دولسمه به یې لوستي وو، هغوی به بیا ګرځېدل، خپله به یې ځان ته یو ځي کې یا شخصي کار پیدا کوو یا کوم تجارت بزنس کې به دوی مصروفه شول، په همدې طریق دوی به خپل ژوند مخته بوتل. لیکن که موږ په اداري چوکاټ کې داسې وګورو، د دولت اداري چوکاټ دا دی چې څومره پیسې لري، څومره پرسونل ته ضرورت لري، د دغه پرسونل وظایف څه شی دي، د دغه پوزیشنونه څه شی دي، دا په کوم طریقه استخدامیږي. نو په آزاده طریقه پخوا زموږ په وخت کې دغه امتحانونه نه وو. موږ عرض دا و چې کله موږ د فاکولټې نه وتلو، موږ هېڅ د کوم امتحان نه دی ورکړی، موږ خپله مقرر د وزارت پلان د خوانه. اما اوس خو داسې نه دی، اوس چې تاسو بیخي دکتورا پیشدي ولرئ باید یو ځي کې کوم بوتي، هلته به درخواست ورکوي، هلته به انټرویو کېږي، هلته به ستاسو نه امتحان اخلي، هلته به ستاسو هغه کوالیفیکیشن ګوري، بیا به تاسو مقررېږي. یعنی دا فرقونه
شته. بله، ډېر مننه. البته یو فرق دام راخلی دی چې یو وخت موږ تعلیم یافته کم درلودل، نو هر څوک چې به تعلیم یافته شو حتما به کار و، بیا یو وخت پوهنتونونه دومره ډېر شول چې هر چا ته کار نه پیدا کېدو، او میشب د جمهوریت په وخت کې ډېر شکایتونه و. لیکن که دې موضوع ته راشو چې طالبانو دا تصفیه له پوهنتونونو پیل کړه، پوهن صاحب دودیال، تاسو په پوهنتون کې استاد وی، آیا په پوهنتونونو کې اضافي استادان مقرر شوي ول یا اضافي کارکونکي، یعنی هلته هم ادارې پرسول شوي وي؟
نه، په نورو ادارو کې به شاید وضعیت بل قسم و، اما په پوهنتونو کې دغه شی و. په پوهنتونو کې موږ هغه وخت هم استادانو کمښت احساسو. په پوهنتون کې د شاګرد استاد نسبت یوه مشهوره خبره ده. دغه د پدغه کوئی پاتمنه کې څنګه اوس هم پروفیسر له خوانو شبکو د کیږي او د لاسو ورسره پاتمنه کې پرخه شته ورکړه په څو د دې داری کارونا و بگلی حتی دی لسانس به دوره که یا مستاد مقابل که دی اصل رسول تجربه میشتی دوره محصولی یا شاگردان اما دی ماستری به دوره که دی ادام بیسی کمی از دکتران به دوره که دی اتو مشکل که یا مستاد اول به پانچو باسه جین چه آیا مستاد پیدا که خود مستاد رحمه کنه یا پس دی شاگرد اما موږ دې په انسان پاتلو کې د سپارتې شواهد او صاد بعض وختونه په سره ترسي او دا په تحصیل سره به یو هر څه وي او شاتم څه باندې سې کې شي کولای شاهد هم دا راځي چې په سیستم په دغه کې هغه چې شاهد او باندې باندې تحصیل دي چې دې شاتل شي دا په دې چې د شاهد او شاهد دې راځي نو دا هم شته په موږ وخت کې هم وو اوش کور چې یو څه چې موږ څه څنګه خوږی وو دا د کارمش کې سره د تاګی سره یو څه تاسو ته یو څه چې چې تاسو ته د لکه چې وطن او ټول دي موږ به څه کم
سب استاد تاسو که خپل موقعیت هم یو څه تغییر کړي چې شخص مې یو څه نورم واضح شي استاد اتمر دانن مشله خوست خبر درلود په خوست کې شاوخوا زر کسه د شیخ زاید پوهنتون څخه استل شوي دي البته په دې کې ډېره برخه د اداري کارکوونکو ده تر باغوان رانیولې تر ساتونکي پورې مختلف خلک دي استادان هم د دوی په منځ کې دي ستاسو په نظر دا تصفیه سیاسي انګیزه لري او که اقتصادي انګیزه لري طالبان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي په دې خاطر مې دا کار کړی وي او که فکر کوي چې د پوهنتون په برخه کې سیاسی انگیزه داخله ده
زه کوم څه پر څه فکر کوم دواړه یو خو مثلا اقتصادی مشکلات طالبان دي سره مخ دي ځکه چې موږ تاسو ته خبر یو چې د افغانستان پخوانی حکومتونه هم ډیری په دې باندې چلېده چې دوی د بهر نه مرسته ترلاسه کولی او مخصوصا لوی لوی هیوادونه دوی ته په کال کې یا په څو میاشتو کې دوی ته پیسې لیږلې او دوی دغه پیسو نه دوی د استادانو د مامورینو او د ټولو ماشینه د هغه نه ورکول اوس دغه امکانات طالبانو سره ورځ تر بلې محدود شوي دا اقتصادي اړخ دی چې موږ په دې باندې فکر وکړو چې البته د اقتصاد له نظره اوسنی د طالبان حکومت ستونزې سره مخ دی په هر صورت بل موضوع دا دی چې زه ډېر متاسف په دې یم چې دوی دغه اصلاحات ولې د پوهنتون نه شروع کړی یعنې پوهنتون هغه اخري حد دی چې باید یو حکومت هلته لاسوهنه وکړي یعنې زه به تاسو ته دا وایم زه کله چې محصل وم ما لیدل چې پوهنځی عبدالحی حبیبی د هغه کور پوهنتون سره ډېر نږدې و او پوهنځی حبیبی د خدای بخښي هغه مرحوم ډېر په سختي چې اعصاب یې په لاس کې و دی به پوهنتون ته راته ډېر یعنی هغه توانمندي دې نه درلوده چې لکه نورو غوندې داسې چست چست په لاره لاړ شي لیکن په همغه وخت کې پوهنتون دې ته نه حتی تقاوت نه دی ورکړی او دې سره جفت نور استادان هم په همدغه سویه باندې وو چې زما خپله یادیږي زموږ استادان وو لکه غلام حسن خان مجدیدي وو یعنی سپین ږیره وو زموږ استاد لیکن چا هغه ته تقاوت نه دی ورکړی په هر صورت یعنی زه اوس دې ته حیران چې وایي چې یو د ننګرهار د پوهنتونه نهه پوهاندان تنقیس شوي دي د خدای دپاره تاسو چې پوهان تنقیسوئ نو د دې وطن راتلونکي تاسو څنګه ګورئ زموږ ټول سرمایه پوهنتون دی زموږ ټول سرمایه د پوهنتون استادان دي زموږ ټول سرمایه زموږ متخصصین دي زموږ ټول سرمایه زموږ ځوان زلمي کادر دی نو چې تاسو دوی په سکوتک اخیستی دوی ته تنقیس ورکوي او دلیل هم نشته زه مطمئن یم زما مخکې عرض دا و چې هر کارمند چې لیدل کېږي د هغه د پرفارمنس په اساس یعنی دقیقه ده اجراعات پاساس باید قضاوت شد. که یو اداره وروکه کیگی دا طبی خبره ده دیر زیونو که اداره وروکه کیگی ده امریکا پا اداره که دقیقه ایلان ماسک دیم دی بخاطر ترامپ ځان سره نیولی چې دا د دولت مؤثریت معلوم کې هغه ادارې چې اضافه دي دا د کټ کې د دولت نه او دته وایي ډیپارټمنټ آف ګورمنټ افیشنسي یعنی د حکومت مؤثریت هغه ادارې چې په حکومت کې مؤثریت لري د هغه نه اضافه تاسو تنقیصولی شئ اما هغه ادارې چې په یو حکومت کې مؤثریت لري او یا مثلا دغه کارمندان تاسو د یو ارزیابي په اساس باید منفک کړئ تاسو د علاقه په اساس هغه نشئ منفک کولی دا قانون نه دی کله چې موږ وایو چې ارزیابي کلنی ارزیابي دغه کلنی ارزیابي کې یو کارمند ارزیابي کېږي چې آیا دغه توانمندي لري د دغه وظیفې که نه لري که یې درلوده نو هغه ته موږ باید چې دلیل ولرو که داسې یو کس راځي یو رئیس د پوهنتون دی قلم راخلي فلاني 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 دا تنقیص او د خدای دپاره دا خو اصلا صحیح نه ده نو بیا که په عمومي توګه تنقیص راځي د بودیجې د کموالي له نظره صحیح دی موږ ادارې لرو مثلا ادارات داون سایز کېږي داون سایز په دې مانا چې کوچنی کېږي یا مثلا اداره دي چې هغه کې رایټ سایزینګ راځي رایټ سایزینګ دا مانا چې هغه یو کس په یو موقف کې په یو پوزیشن کې ښه اجراات نه لري هغه بل پوزیشن ته چې هلته مؤثریت یې ډېر دی هلته ځي د دوه کسانو پار یو کس کوي نو هلته بیا اداره رایټ سایزینګ ورته وایي چې کمیږي لیکن مؤثریت ډیریږي اوس چې مثلا په یو وزارت معارف کې نوي زره معلم اضافه بس کېږي یا تنقیصیږي دا یو بدبختي د افغانستان دپاره نه ده زه نه پوهېږم چې د پوهنتون نه تنه په یو پوهنتون کې نه تنه پوهان تنقیص کېږي دا خو لویه بدبختي ده په دې وطن کې تاسو ولې داسې کار کوئ تاسو خو خپل تاریخ سره ظلم کوئ تاسو خو خپل نسل سره جفا کوئ دا خو هغه د چا خبره چې په څلور کتابو کې دا کفر دی که تاسو تنقیص راولئ په اردو کې راولئ سربازانو کې راولئ په کارګرانو کې راولئ په پوهنتون کې څنګه تاسو تنقیص راولئ یعنې دا زما له نظره البته ارزواده دی که تاسو دا مسلکي وګورئ دا کاملا غیر معقول دی ولو که بودیجه کمیږي ولو که نور مسایل یا مثلا موږ نور ادارات که داسې موږ ادا کړو چې موږ نور ادارات کم کړي صحیح دی تاسې مثلا حقوق بشري ادارات له منځه وړي دې که موږ خبره نه لرو تاسې حقوقي ادارات له منځه وړي دې که موږ خبره نه لرو لیکن پوهنتون خو ستاسو د یو هېواد ستوني فقرات دی تاسو خپل ستوني فقرات څنګه ماتوئ
بله ډېره مننه استاد اتمر پوهن صاحب دودیال ستاسو نظر څه دی آیا د پوهنتونونو کارکوونکي او استادان یې د هغوی د کفایت او یا رتبو پر اساس تنقیص کړي دي او که فکر کوي چې د هغوی د عقاید او نظریو پر اساس البته لکه څنګه چې استاد اتمر وویل زموږ راپور هم وایي چې مثلا په خوست او ننګرهار کې داسې استادان لري شوي دي چې د پوهندي رتبه یې درلوده یا پی ایچ ډي درلوده لیکن ځینې نور پاتې شوي دي چې ممکن یوازې لیسانس یې کړی وي مهرباني
بله متاسفانه پوهنتونونو کې دغه تنقیصات یو سیاسي شکل لري او داسې احساس کېږي چې دوی خصوصا د ډېرو متخصصو لوړ رتبه استادانو څخه تشویش لري دوی داسې فکر کوي چې دا یو استاد د زرګونو محصلینو سره رابطه لري او په صنف کې د یو استاد ټولې خبرې ټول درس ټکي په ټکي دا دوی نشي کنټرولولی نو دا ویره لري چې بهتره ده چې دغسې کسانو نه چې دوی علمت ډیر اوچت ده او معلومدار د موجوده شرایط سره موافق نه دي دغه دورې دغه حالت سره.